د وی وی ډیو د دې ما خمنې خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د امن حالاتو په اړه بحثونه شوې دي. د پاکستان د مرکزی کابینې وزیرانو د سواد د امنیتي حالاتو په اړه فکرمندۍ څرګندې کړې دي.
تروریزم از ابسولوټ ایفل.
د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال انټونیو ګوټریش هندستان ته په خپل درې ورځېنی سفر کې د ممبای 2008 کال په حمله کې وژل شو یو کسانو ته احترامات وړاندې کړل. هغه وویل د ترهګرۍ سره مبارزه باید د ټولې نړۍ لومړیتوب وي. د بلوچستان د کونکو د جبري او چتولو او زورونو د پیښو پلټونکو کمیشن خپل اولنۍ غونډه کې دا واقعیت سنگینه وګرځول. د کمیشن مشر اختر منګل د ځینو تعلیمي چارواکو نه د وضاحت غوښتنه کړې ده. او مطبوعاتي رپورټونه ښیي چې پاکستان به د سیلابونو له امله د راغلي بحران د قابو کولو په خاطر د عربونو ډالرو نویو قرضو غوښتنه وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي دغو سیلابونو پاکستان ته دیرش عرب ډالره نقصان اړولی دی. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. دا د وی ای د ډیوا د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگټن ډی سي نه تاسو خبريږي. وخت شوی دی په پیښور کې د ماخوسن لس، په کابل کې د ماخوسن نه نیمه، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. زه فواد لامی مو دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کابینې شامل وزیرانو په سوار او قبایلی ضلعو کې د لا قانون تحریک طالبان پاکستان مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی وایي مخکې لدې چې په سواد کې د لګیدلي اور لمبي د هیواد نورو سیمو ته وغځي، په کار ده چې د دې مخه باید ونیول شي. په اسلام آباد کې زموږ خبریال ارشد حسین په دې اړه نور جزئیات د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې له زمال همکار سره شریک کړي دي چې دا د ساسو پام بیا ورته راګرځي.
جی بالکل، څنګه چې تاسو ته پته چې نن د قومي اسمبلی اجلاس او دا د قومي اسمبلی دا غونډه چې نن تیر سورزو راځي جاری ده، نو نن چې کوم دا غونډه وانه پدې کې کوم چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل دي مرکزی وزیران خواجه محمد آصف چې د دفاع وزیر دی، دغه شانتي د موسمیاتي بدلون چې کوم مرکزی وزیر د شيري رحمان، نو هغه وی د پاکستان کې کوم چې او په خصوصي توګه په سواد کې او د هیواد په قبایلی سیمو کې چې کوم د ترهګر ډلو فعالیتونه سیوا شوې دي او په سواد کې نو پدې باندې اندېښنې خودلې دي او پدې فکرمندي سرګند کړي ده. او دغه د قومي اسمبلی د غونډې ته د وینا په محل چې کوم د دفاعي چارو وزیر دی د پاکستان مرکزی، نو هغه دا ویل دي چې په سواد کې چې کومې د ترهګرې د پیښو ته اشاره وا، او هغه دا ویل چې په سواد کې کومې د هور لمبي بلیږي، نو هغه ورځ لري نه دا چې را د دې هور لمبي به زما او استاد لمنې ته هم راورسي. یعنی دا هغه د خبرې مطلب دا چې دغه چې کوم د ترهګرې د هور په سواد کې یا د پښتونخوا په نورو سیمو کې لګیدل دي، نو دا به د هیواد نورو سیمو ته هم خوريږي. خو اور سره هغه دا هم دا د خپل خبرو کې منلې ده په یو قسم لا چې مخکې خو د پاکستان حکومت په سواد کې یا د هیواد په نورو سیمو کې د طالبانو د بیا ښکارا کېدو خبرونه رد کول، خو دا منلې ده چې سواد کې یو ځل بیا دا معاملې سر راپورته کړي دي بدمنی سیوا شوې ده. او د دفاع وزیر په خپل خبرو کې دا ویلي دي چې موږ د دې معاملې نه نور بې غوره پاتې کیږو، دې ته توجه نه ورکو، نو بیا اندېښنه ده دا خطر ده چې د پاکستان وحدانیت ته د پاکستان قومي سلامتي ته یو غواخ پیخي دي شي. او هغه په خپل خبرو کې په خپل ویناو کې دا ویلي دي چې باید د پاکستان وزیر اعظم په اعلی کچ باندې دا ستونزه راپورته کړي او د دې د هواري لارې ولټول شي. دا شانتي چې کما د مرکزی وزیر د موسمیاتي بدلون شيري رحمان، نو هغه هم په سواد کې او د هیواد په نورو سیمو کې کم چې د ټي ټي پی فعالیتونه دي، نو دې ته په اشاره کې ویلي دي چې په کم ډول د ټي ټي پی خلاف یا د ترهګرو خلاف د عملیات شروع دي، د عملیات چرته ورسېدل، د دې نتیجه راوتله او دا اوس چرته روان دي. هغه دا هم ویل دي چې د ترهګر سره خبرې کول کسو کوی چې د ترهګر سره د ترهګر ډلو سره خبرې کېدل پکار دي نو هغه په غلطه ده او د هغه سمثبت نتیجې مخې ته ناراضي. شیر رحمان دا هم ویل چې که یو سړی د پاکستان وګړی وي د پاکستان شهري وي او هغه ټوپک راغستې وي او هغه غواړي چې ټوپک وغورځوي او د امن لار خپل کړي او د خپل مقصد لپاره د آئین دننه لار خپل کړي نو د هغه سره خو خبرې کېدی شي خو د ترهګر سره خبرې نشي کېدی. هغه دا هم ویل چې د ترهګرۍ خلاف موږ له پخکارا راپاسېدل پکار دي، د دې خلاف پخکارا بیانیه جوړول پکار دي او په سواد کې موږ دوباره د ترهګرۍ چې کومې پیښې دي د غلطه ترهګرۍ د لمبې چې بیا راخیږي دا موږ نور نشو زغملی او د دې به مخه نیول وي. د دې ترڅنګ چې کوم د ملي جمهوري غورځنګ دی د شمالي وزیرستان څخه د دې د مشر تعلق ته محسن داوړ نو هغه هم د پاکستان د ترهګرۍ چې کوم په ضد کوم پالیسیانې دي یا د افغانستان تګلارې دي نو په دې هم تکونه کړي دي او دا هغه ویلي دي چې تر څو پورې د دې ترهګرۍ د مسلې جرلو ته نیو رسیدل د دې حل غوس نشي راوته.
ډیر زیات مننه ارشاد حسین صاحب شراغ له دغه ټول تفصیل مدلیدونکو سره شریک.
تاسو مننه درانه
اوس. تاسو ښه.
چړونکو وایي چې د تحریک طالبان پاکستان زیاتیدونکو بریدونو د نړۍ هیوادونو هم اندېښمن کړي دي ځکه چې پاکستان یو اټومي طاقت دی او دلته زیاتیدونکو به د امنۍ او سیاسي اړیکړې نړیوالو او نورو ته فکرمندۍ پیدا کولی شي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی د اټومي اساسو په خوندیتوب باور لري او د ترهګرۍ ضد ادارې بیا فعال کړي دي. نور حال د ارشاد مومن په دې رپورت کې.
تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په میاشت کې د شلو نزیاتو بریدونو ذمہواری منلې دي. په دې کې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا کې کړي دي. د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان وندت پټیل نن 13 ورځ په یو خبری غونډه کې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د بیا رخکره کېدو په اړه د امریکای اندېښنې پوښتنه شوې. پټیل په جواب کې ویلي د سیمې امنیت او ثبات لپاره د تحریک طالبان پاکستان په سیر د خطرو مقابله کول د پاکستان په خپل ګټه دي. هغه ویلي امریکا د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان سره کلکه همکاري غواړي. دا چې د نړۍ هیوادونه ولې د ټي ټي پی په زیاتیدونکو بریدونو اندېښنې لري، سیړونکو خبريال حق نواز یې جواب سداسي ویل
چې پاکستان سره یو اټمی قوت دی او یو اټمی اساسه د وسر نه حسنه چې په پاکستان کې اړې غړي داسې شي چې دغه ته څه نقصان ورسي. دا شان کوم موږ هم سره تعلق کوي نو دا ټول سيزونه داسې چې دغه اندېښنې ده امریکای هم شته د نور نړۍ هم شته.
13 ورځ د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو په غونډه کې د ملک اټمی اساسو خوندیتوب باندې مکمل اعتماد څرګند کړی شوی و. دغه سي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ پریکړه شوې و چې په مرکزی او صوبایي کچه به د ترهګرۍ د مخنیوي نظام بیا پالول شي او د اپیکس کمیټې جوړولو ویل شوی و. سیړونکو خبريال طارق وحید وایي
خو حکومت کوئی چیر دم دوباره غټه مسله دار چې کوم منتشر خلک دي هغه لږ تعداد کې دي خو هغه چې کوم نه متحرک دي هغه کې ځوانان دي او هغه چې کوم دي په حکومتي غړو باندې یا په ایم پی ایس باندې په پولیس باندې کوم هم دي کې نور کاروایانه کوي یا په بتک چې کوم مدوستي نو هغه زیات تر هغه منتشر خلک دي چې کوم د طالبانو بیل شوی دي یا په جرایم ته خلک شامل دي.
د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ نږدې یو کال وړاندې مذاکرات شروع شوه دي. د مذاکرات او دزبندۍ په وجود هم د ټي ټي پی بریدونه روان دي او پاکستان حکومت هم وخت په وخت د عملیاتو دعوی کوي. د سواد، دیر، پېښور، ګونیر، باجوړ، وزیرستان، خیبر، مومن او د صوبې نورو ضلعو کې د وسلوالو بیا ښکار کېدو او د بدامنۍ په ضد احتجاجونه روان دي. دوی غوښتنه کوي چې ریاست دې د امن پر ځای کولو کې خپل رول ولوبوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، بیوا، پېښور.
دی وسره اوسی
بیا هم خیر راغلی دا وی ډیوا پروګرام دی. د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان غړو د خیبر پښتونخوا د خوراک او اوبو وزیر عاطف خان په مبینه توګه د لاکونو روپو د قلنګ غوښتنه کړې ده. دا چې په دې حقله په خپل صوبایي وزیر عاطف خان څه ویلي او سیاسي ډلو او چارواکو څه خبرګون ښودلی تفصیل به یې زموږ خبریال عثمان خان را سره شریک کړي چې د سکایپ د لارې همدا اوس موږ سره په پروګرام کې دی. عثمان خان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیره مننه جی.
سلامات اوسئ. اول پوښتنه دا ده چې د تحریک انصاف پاکستان سره تعلق ساتونکی وزیر عاطف خان، آیا دا منلی ده چې ورنه قلنګ غوښتل شوی دی او نورې څه ویلي دي؟
بالکل، نن چې د خوراک او د لوبو صوبایي کوم وزیر دی د مردان ضلع سره تعلق ساتي عاطف خان، هغه نن پېښور کې د مطبوعاتو سره خبرې کړي او دا خبره یې منلې ده چې د کلدم تحریک طالبان پاکستان لخوا ورته د قلنګ دپاره خط استول شوی دی او د اتیا لک روپو غوښتنه تي شوې ده.
او د بیا څه کړی دی د وزیر دغه څه بیا حکومت سره شریک کړی دی، څه راپور کوم مقدمه درجه کړی که څنګه؟
بالکل، عاطف خان ویلی دی چې د سکیورټی چې کم اړوند ادارې دی په دې اړه ورته خبردارې کړې دي او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کم د اطلاعاتو مشاور دی هغه ویلی دی چې موږ ته په دې اړه باندې معلومات راغلي دي او چې چاته هم د کلنګ لپاره یا د بتو لپاره داسې زنګونه یا خطونه استول کیږي د قانون تر مخه بدای خلکو پر ضد باندې ګامونه پورته کول کیږي. بل لوري ته تحریک طالبان پاکستان نن د مطبوعاتو سره یو خبر پاڼه شریک کړی ده او پاغي کې ویلي دي چې عاطف خان ته چې کم د کلنګ لپاره خط استول شوی دی دغه جانی دی او تحریک طالبان د چانه هم د کلنګ غوښتنې نه کوي. خو بیا سیړونکي وایي چې تحریک طالبان پاکستان په وخت په وخت باندې داسې خبرونو تردید کوي، خو بیا ردی د ډلې دننه داسې ځینې خلک شته چې په خپل هغه باندې داسې د خلکو نه د کلنګ غوښتنې کوي او خلکو ته په دې اړه باندې زنګونه او خطونه استوي.
خیبر پښتونخوا کې مخالفه ډلو هم له دینه وړاندې ویلو چې د تحریک انصاف د وزیرانو قلنګ یا پیسې غوښتل کیږي. اپوزیشن نور په دې اړه باندې څه وایي او یا او د صوبایي حکومت خبرګون څه دی؟ نور ډلې، نور سیاسي ځبونو کوم څه ویلي؟
بالکل، دا بحث چې دی په خیبر پښتونخوا کې د روان کال د اگست میاشتې نه شروع شوی کله چې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د ویلي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په خوانی سپیکر د کامی سملې اسد کیسر او د صوبې نور درې وزیرانو طالبانو ته بیتو ورکړی د دعوی کړی و. نو دغه بیس بیا ډیر دوام مونته او بیا د خیبر پښتونخوا سملې کې وار په وار باندې لکه سپتمبر په میاشت کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک چې دی هغه په فلور اف د هاوس باندې ویلي چې یاره زما په شمول باندې د اسمبلې د زینو غړو نه د بتی مطالبې کیږي، غوښتنې کیږي. دغه ډول د شنګلی ضلع سره د صوبایي اسمبلې غړی د فیصل زید خان د بتی غوښتنه شوې او وروسته بیا د هغه کور باندې د لاسي بم حمله شوې وه. که زه ستاسو سره نور معلومات شریک کړم، د ملکن ضلع د واکمن ګوند پاکستان ته هیڅ انصاف سره طالب لرونکي یو کس دی عرفان الله نومیږي، هغه هم یو مقدمه درج کړې وال ته په تاڼه کې چې زه د تازه میوو کاروبار کوم دی بهر هیواد سره او زمانه د 2 کروڑ روپو د کلم غوښتنه شوې ده او د افغانستان راته نه راته زمونه وحل کیږي. داسې په سواد تیم یو مقدمه درج شوې ده چې په هغه کې یو کس دا وکړي و چې یاره زمانه د 1 کروڑ روپو د کلم غوښتنه شوې ده. ردی سره سره کزستا سره شریک کم پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم په وروستیو کې ویلی چې د ګوند ځینې غړي او وزیران د طالبانو لخوا د ګواښونو سره مخ دي.
ډیر زیات مننه عثمان خان صاحب، مهم تفصیل مو موږ سره شریک کړ، ژوندی اوسئ.
ډیر مننه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
او او بیا هم د ترهګرو ډلو په اړه یو ریپورت. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش په درې ورځېنی سفر هندستان ته تللی دی. ګوتریش په خپل دې سفر کې په ممبئی کې د 2008 کال په ترهګرو حملو کې وژل شویو کسانو ته خپل احترامات وړاندې کړي دي او هلته ویلي چې د ترهګرۍ سره مبارزه باید د ټول نړۍ لومړیتوب وي. پوره تفصیل په دې ریپورت کې تاسو ته کلسوم کاکړ وړاندې کړي.
د هند د درو ورځو د سفر په مهال انټونیو ګوتریش په ممبئی کې د کال 2008 د حملو په یادګار ته ورغلی. هلته یې ګلونه ایښتي او خپل تاثرات یې لیکلي.
Terrorism is absolute evil.
بغیر د شک شوبې ترهګری بد ده. په هیڅ یو دلیل باندې وجه او خفګان ترهګری نشي جایز کېدلی. ترهګری بد ده او په موجوده وخت کې هیڅ ځای نه لري.
Terrorism has no room in today's world.
د هند په ممبئی شهر کې کال 2008 نومبر په میاشت کې په درې بیلابیلو بریدونو کې یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو چې پکې شپږ امریکایان شامل وو. هند او امریکې د ممبئی حملو الزام په پاکستانی وسله والې ډلې لشکرې طیبه لګولې دی. که څه هم حافظ سعید دغه تورونه ردوي، خو د پاکستان حکومت په بیلابیلو وختونو کې هغه په کور کې نظر بند ساتلی. شش کال د جون په میاشت کې د عرب نیوز اخبار د یو راپور تر مخه د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان عاصم افتخار ومنله چې پاکستان د لاقانونه تنظیم لشکر طیبه غړې ساجد میر ته د ممبئی په حملو کې د ککړتیا په سر 15 کاله د قید سزا ورکړې ده. د ممبئی د حملو په سر د لشکر طیبه پخوانی مشر حافظ سعید د ملګرو ملتونو نړیوال ترهګر بللی او امریکا خارجه وزارت د هغه د نیول کېدو په لړ کې د معلوماتو لپاره د 10 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړی دی. د ممبئی حملو یادګار ته د ورتاک په موقعه ګوتریش وویل چې ترهګرۍ ځپل د ملګرو ملتونو بنیادی ترجیح ده.
د ترهګرۍ سره مبارزه باید د نړۍ د هر هیواد لومړیتوب وي او د ترهګرۍ په ضد مبارزه د ملګرو ملتونو هم لومړیتوب دی.
د ممبئی حملو یادګار ته ورتک پاړه ګوتریش وویل هغه ځای کې موجود دی چې د تاریخ د بربریت یو حمله پکې شوې ده. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
بیا هم خراغلی د اسلام آباد های کورټ چې په تعلیمي ادارو کې د بلوڅو طالب العلمانو د ځورونې او جبري اغواګرۍ په باب کوم کمیشن ته د پښتنو او پلټنو امر کړی وو، هغه کمیشن لومړنۍ ناسه جوړ کړه او هغه کې دا واقعات سنگینه وبلل. دا چې یاد کمیشن په خپل اولنۍ ناسه کې څه هدایات ورکړي او په ناسه کې نور څه ویل شوي، زموږ خبريال پیر ولایت شاه ما تفصیل په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې وړاندې کړی دی چې یو ځل بیا تاسو په امر سره ګرځو.
دا په دې وروستو کې د قائد اعظم یونیورسيټي په اسلام آباد کې د پندې څو تعلیمي ادارې شو په درشان په اور کې په دې کې دا به مخه تر هغه لوي چې بلوچ موسلینو پروفایلینګ کې دا د جېب په اساس باندې اړې په نخ کېدل دا تورن لګیدل چې د استخباراتي دارو چارواکي راځي او هغه راغونډي او هغه د تپوسونه کوي هغه تنګي او په دې باندې احتجاج بیا د موسلیو اسلام آباد کې کوو او بیا یو خواستلو اسلام آباد ای کورټ ته د بشري حقوقو چې فعال را ایمان مزاری او د اسلام آباد ای کورټ په حکم یو کمیټي جوړ شوی دی، یو کمیشن چې هغه دا پلټنه کې چې د دې په شاسو کې یا د دې په پلټنه به کې
دغه انصاف چایي.
ښه پیر ولا شاسې تاسو خپل خبرو ته دوام ورکولې شئ.
هغه کمیشن د بلوچ ملت پاله ګوند چې کوم مشر دی اختر منګل دا په مشوره کې جوړ شوی دی پرونی لومبه غونډه شو دی کمیشن کې نورم غړي دي پارلماني لومبنه پریکړه چې کوم کمیشن کړی دی هغه خو دا کړی دا چې د هایر ایجوکیشن کمیشن یا لوړ پوری تعلیمي ادارې مشر راغوښته دی د جمعې په ورځ او چې کوم یونیورسټونه دا شکایت راغلو د هغوی وایس چانسلران راغوښته دي چې هغوی نه موقف والي چې دا سټوډنټان کوم الزامونه لګوي او تیر ورځ غونډې ته هغه محصلین هم څلور وړاندې کړی شوي دي هغوی ورته پیش شوي دي څوک چې دا الزامونه لګوي چې دوی زورول کېږي زمونږ په خپله خبرې شوي دي د کمیټې یو غړي سره د سینټ غړی دی د بلوچستان نه کامران مرتضا هغه دا ویلي دي چې دا کمیټې به کار کوي خپل او چې څوک هم غواړي د چا نه هم څه تپوس پوښتنه کول غواړي هغه به دوی راغواړي کمیټې ته او د کمیټې کار پیل کړی دی او د جمعې په ورځ به د دې آغاز داسې کوي چې د یونیورسټیانو مشران هم راغوښتي دي او د ایچ سي مشر هم راغوښتي.
پیر ولا شاه صاحب د بې درکه بلوچستان د قانون لپاره مبارزه کوونکي تنظیم د دوی څه غوښتنې دي او دوی څه غواړي د بلوچستان صوبې څخه یا خپل د دغه کمیشن څخه د دوی غوښتنې څه دي؟ تر دا د ما دوی کوم معلومات ورکړي دي څومره بلوچستان د مهال بې درکه دي؟
دغه تنظیم او سردار اختر منګل نن دی دواړو یعنی د تنظیم د طرف نه او د اختر منګل د طرف نه بیان په قانوني سملې کې د خاران واقعا روچا تکړه شوی دا چې تیر ورځ سکیورټي ادارو دا داوه کړی و چې دوی په خاران کې ترهګر وشته دي او اختر منګل او د وایس فور بلوچ مسینګ پرسن چې دی د کوم مشر دی نصر الله هغه دا الزام لګی چې دا ترهګر نو بلکه دا هغه به درګه تنانو چې د ډیری مدیره سي دغه ادارو سره او دوی بیا وشت دي پرون په جالي مقابله کې دا الزام دی د بلوچ مسلم پرسن او د اختر منګل او اختر منګل نن بیا قومي سبله کې دا الزام هم لګول دي چې پاکستان کې هر سټیک شو د بلوچستان حالات نه ټیک کیږي او بلوچستان حالات هغه چې موږ هغه هر ته پورې مرسته چې بیا موږ واپسې شو کولې نو دې ته جواب کې بیا د دفاع وزیر خواجه آصف داغه تحفظات په زیم ګرځولې دي او هغه دا خبره هم د اختر منګل په جواب کې کړه دا چې حکومت دې ته تیار دی یا سیاسي ګوندونه ټول چې د بلوچستان په معاملہ باندې د یو حاضر سرویس جس په مشره کې یو کمیشن جوړ شي چې هغه ټول شخړې هغه به درکه خلکو دي دا هغه نور معاملات دي هدف و جن دي
ډېره زیاته مننه پیر ولا شاه صاحب چې تاسو راغلي او دغه ټول تفصیل مو دلیدونکو سره شریک کړو. تاسو ښه شی غواړو. دا د وی وی ډیوا پروګرام دی. د پاکستان وزیر خزانه اسحاق ډار ویلی دی چې پاکستان هڅه کوي د غیر پیرس کلب قرضې وغځوي. خو د اقتصاد ماهرین وایي د پاکستان سره د قرضو د واپس کولو لپاره اوس پیسې نشته، نو ځکه د دغو قرضو د غځولو نیټه غځوي یا د غځولو کوشش کوي. پوهان وایي دا وخت پاکستان د غیر ملکی زر مبادلې د کمی سره مخ دی. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې وایي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار خبری ادارې رائټر ته ویلي چې پاکستان هغه 20 ډالر د قرضو د واپسې نیټه غوځول غواړي کومې قرضې چې د مختلفو هیوادونو څخه ترلاسه شوي او په دې قرضو کې زیاتره برخه د چین لخوا هم شامل ده. اقتصادي پوهان وایي د سیلابونو له وجې د پاکستان اقتصاد سخت اغیزمن شوی. پاکستان د قرضو د واپسې نیټه غوځوي چې دغه قرضو په واپسې کې مشکلات لري.
ته وی ری شیډولینګ چې هغه مقرر وخت باندې د پیسو ورکولو مونږه جوګن یو را سره وینه او مونږه نور ټایم واخلو او ری سټراکچرینګ دا وی چې مونږه نیګوسییشن وکړو چې دا کم کنډیشنز باندې مونږ دا قرض اخستې دي. دا هغه کنډیشنز مونږه په هغه کې لګ نرموالی راشی هغه کنډیشنز چې دینو هغه ریلیکس شي.
د خزانه وزیر اسحاق ډار میډیا ته ویلي په دغه قرضو کې د چین لخوا اخستل شوی قرضې هم شامل دي. خو دوی ویلي د قرضو په شرطونو کې څه بدلون نه کول غواړي. د خبري ادارې بلومبرګ د ستمبر د رپورت تر مخه روان مالی کال د نړیوال بینک او ایم ایف په مقابل پاکستان د چین زیات قرضداري شوی او د مجموعي غیر ملکی قرضو 30% برخه قرضې چین پاکستان ته ورکړي. اداره وایي روان کال په پروري کې د چین په پاکستان قرضې د 15.1 ارب ډالر رنا 10 ارب ډالر ته رسیدلی او دا قرضې د نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتی بینک نه 3 چنده زیات دي. او په ورستو کې چین پاکستان ته 4.6 ارب ډالر قرضې هم ورکړي وي او د سعودي عرب لخوا ورکړي شوی د 3 ارب ډالر قرضې د واپسې موده د 1 کال لپاره زندول شوی و. د بلومبرګ د رپورت تر مخه پاکستان د مجموعي قرضو 6% برخه په غیر ملکی قرضو مشتمل ده چې پکې د چین لخوا 10% قرضې ورکړي شوی. اقتصادي پوهان وایي دا وخت د پاکستان زری مبادله ذخیره کم ده او د پاکستان زیاتره انحصار په درآمداتو دي او که دغه د غیر پیرس کلب قرضې ونه غوځول شي نو پاکستان به د دیوالیه کېدو د خطر سره مخ شي.
پاکستان ته غټ چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دی، یعنی مونږ په خزانه کې د ټایم شپږ نه 9 ارب ډالر پاتې دي او مونږ چکم درآمدات کړي دي چکم مونږه روان درې میاشتو کې به پیمنٹ کوو هغه تقریبا 12 نه 14 ارب روپۍ به وي. نو دا پیسې به مونږ چرته نه ورکو؟ تاسو که 13 کتلې ټام اینڈ موډي مونږه پاکستان چکم فائنانشل ریټنګ دی CCC ته رالو، CCC از ویری کلوز ٹو ڈیفالٹ.
د پاکستان د اقتصادي سروي کال 2021 او 22 مطابق روان مالی کال د مارچ پورې په مجموعي یو کم 80% قرضو کې د نړیوالو مالیاتي ادارو نه یو کم 50%، د مختلفو هیوادونو نه 30%، د کمرشل بانکونو څخه 11% او د بانډونو په مت کې 10% قرضې ترلاسه کړي شوي. د پاکستان د خزانه وزارت وایي دا وخت د پاکستان مجموعي غیر ملکی قرضه د 130 ارب ډالر نه زیات ده او په دې غیر ملکی قرضو کې د چین د 3 کاروبار ری بینکونو بینک اپ چینا ICBC او چینا ترقیاتی بینک د کال 2019 نه تر کال 2022 پورې 11.8 ارب ډالر قرضه ترلاسه کړي. خو د پاکستان د خزانه وزیر وایي د چین لخوا زیاتره قرضې په ملک کې د شخصي توانایي په منصوبو کارولي شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د اوپک تنظیم د پټرولیم په پیداوار کې د کمی د اعلان نه پاس د دې تنظیم یو اهم غړي هیواد یعنی سعودي عرب باندې د امریکا بیانات مخې ته راغلي دي. په همدې حال کې پاکستان هم یو بیان جاری کولو سره په دې شخړه کې ځان ورګډ کړی دی. او چې پاکستان په خپل د ډیرو ستونزو سره هم په داخله او هم په بهر کې مخامخ دی، نو بیا داسې بیان یې ولې ورکړی دی او په دې اړه باندې چیڑونکی او کارپوان سوئی زمو خبریال ساجا قاسم شاہ پاڑ یو رپورٹ را لگل دی چې پگڑی سره ګورو.
د بین المللي اړیکو پوهان د امریکای او د اوپک یا د پېټرول برامد کونکي ملکونو د تنظیم غړي سعودي عرب په حق لا د تیل پیداوار کې کمی نه پس ورکړل شوی بیانونه باندې د پاکستان سعودي عرب سره یکجهتی او د دې طرفداري کولو باندې وای یو طرف تک دا د پاکستان په خپل د سعودي عرب ارزان تیل لپاره هله خای بل دا هم خای پاکستان خپل خارجه پالیسی کې هم بدلون طرف ته روان دی. د اسلام آباد د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي د بین المللي تعلقاتو څنګه استاد او پوهان پروفیسر ډاکټر منظور خان افریدی په دې حق لا صدا وایي.
بل خبره دغه ده چې پاکستان په خارجه پالیسی کې یو بدلون راوستل واړي چې صرف په امریکا باندې انحصار نه بلکې ورسره په چین او روسیا سره خپل اړیکې نورې هم مضبوطي کې. پاکستان د شنګای مرستو تنظیم یعنی شنګای کوآپریشن آرګنایزیشن کې یو مستقل غړی دی اوس چې په هغه کې روسیا هم بانی مستقل غړی دی. نو په دې وجه باندې دغه خارجه پالیسی چې د پاکستان نور ورته وسط ورکول غواړي.
ډاکټر منظور خان افریدی دا هم فکر کوي دا محل پاکستان په خپل امریکای سره تعلقات ډیر خنه دي ځکه د سعودي عرب سره یو والی عملاتر خودل لوجي هغه په دغه ملکونو فشار هم اچولو کوشش کوي.
نو دا یو هغه دی چې فشار هیوادونه په یو بل باندې جوړوي، د امریکا لخوا په پاکستان باندې، پاکستان لخوا په امریکا باندې، د سعودي عربستان سره په دې فیصله کې ملګرتیا کول. نو دغه سیزونه مخې ته راځي چې په دې وجه باندې پاکستان د سعودي عربستان سره د یک جهته چې د هغه اعلان کړی دی.
یاد دی یو څو ورځې وړاندې پاکستان په خپل د امریکای صدر جو بایدن یو بیان خلاف احتجاج کړو. د امریکای صدر جو بایدن پاکستان په حق لا بیان ورکړیو چې پاکستان یو داسي د نړی خطرناک ترین ملک دی چې اټومي قوت لري خو کوهیژن یا مربوط او باقاعده نظام نه لري. خو سیاسي سیډونکو تر مخه د صدر جو بایدن اشاره د پاکستان سیاسي او اقتصادي ثباتي طرف ته و. اپوهان وای هم دغه مشکل اقتصادی حالات کې سعودي عرب پاکستان سره مالی مرستې کړې دي. یاد دیوی سعودی عرب سره درې کال وړاندې اقتصادی مشکلات کې پاکستان سره دغه ګران وخت کې د پاکستان سٹیټ بینک کې سره درې بلیونه ډالر جمع کړی وي او دې سره د پاکستان زر مبادله ذخایر بهتر کړي وو. بل طرف ته دا هم ګمان کیږي چې پاکستان سعودی عرب سره طرفداري او یووالی ځکه ښایي چې د یو اندازې تر مخه د شل لکه نه سیوا پاکستانیان دا مهال سعودی عرب کې اوسي او کار روزګار کوي او د دې فشار د لاندې پاکستان دغه بیان ورکړی وی. سادیا قاسم شاه، وی او ای ټی وا، پېښور.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنه، من آمد ام. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مزورتیا نه یې وساتئ.
په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو وروسته ګڼ شمیر افغانان نورو ملکونو ته کډوال شوي دي او په دې کې یو هم برازیل دی. د برازیل په ساو پاولو ښار کې د ایرپورټ نه بهر 150 تنه افغان کډوال دی را پاتې شوي دي. د دې نه علاوه ویل کېږي چې په آینده میاشت کې به نور افغانان هلته ورورسیږي، خو ځینې کسان وایي چې هلته په برازیل کې حکومت د دغو افغانانو دپاره هیڅ کوم پروګرام په نظر کې نه لري. نو نور تفصیل د سمینه احسن نه په دغه رپورټ کې اوریدلی شي.
د ساو پاولو ګوارل هوس انټرنیشنل ایئرپورټ د برازیل تر ټولو مصروفه او مرکزی ایئرپورټ دی. دا د افغانستان نه 1,600 کیلومتر نه زیات په فاصله کې دی، خو په نږدې هفتو کې د دې ایئرپورټ د ملکی پروازونو ټرمینل برازیل ته نوی راغلی د 1.5 سال پورې افغان کډوالو ارزی پناځه هم جوړ شوی. دا هغه افغان کډوال دي چې د طالبانو د راتګ پس هلته نه راوتی.
Husband of my sister was killed by the Taliban.
Taliban us ma da khur khawand bo waje ye us kala around ye zma plan ham Taliban wajale wo pa de halat ke ham mush gushtal che da khpal mulk la para kar uklo o Taliban us mush khubuna mat kral.
De Brazil hukumat da insani hamdardai pa buniyat shpak zara 300 vize paros kal afghanan ta jari kadi aw para rawan hatto ya myashto ke ba nor afghan korani hum hal tawarzi kho imdadi karkaun ki wai da hukumat la khwa هس امدادی منصوبه نخکاری او ایئرپورټ د کډوالو کیم جوړې دو گنجائش هم نه لري.
حالات ډیر خراب دي. دلته حامله شوزه دي، ماشومان دي، بډاګان دي چې د بسترو د علاوه پزمکی ودکیږي. سوسو ورزي د لمبولو ځای نه مومي.
ځینی کورونو بیا د مقامی ادارو او چرچ گروپونو لخوا جوړ پنازه یونو کې ارزی پنامندلې ده، خو امدادی کارکونکو وای هلته د نوی راتلونکو د پاره نور گنجائش نشته. دوی وای ډیر کډوال د وسایلو او موقعو د نشټوالي د لاسه په خپل د امریکا او کینیډا ته د تلو خطرناک سفر ته مجبور شوي، خو هم د دوی تر مخه هر څوک دومره خوش قسمت نه وي چې هلته ځان ورسی.
پاناما ته د رسیدو نه مخکې د کولمبیا ځنګل نه تیرېدل ډیر خطرناک سفر وو. ځینې خلکو چې پیسې ورسره وې ځان له کښتۍ په کرایه واغسته، خو زموږ شل کسان چې په کومه کښتۍ کې وو هغه ډوب شو او اوس نه یو خبر چې هغوی مړه دي که ژوند دي.
په برازیل کې دا وخت انختی کورنۍ وای نه دی پوهه چې هلته به خپل ژوند څنګه جوړ کړي او د واپسۍ لارې هم نشته.
چکله طالبان راغلل نو موږ خوبونه از موږ مقصدونه د ملک د بهتري منسوبې او د خپل ژوند د بهتري لپاره هیڅ نه وو. دا واضح و چې زموږ تحفظ نسته.
د برازیل چارواکی وای سکال وسپوري لکتر لگا 2000 افغانان د انساني همدردی په بنیاد جاری شوی ویزو باندې ورغلی دي او نوی لا ور روان دي. خدا لا واضح نه ده چې دوی به د پناځه او د ژوند سهولتونه چرته او څنګه اوموندي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
بل اړخ په کابل کې بیا پرون یو شمیر جنکو او خزو د کابل پوهنتون سره مظاهره کړې وه او دا احتجاج کوي چې ګنې طالبانو 50 تنه جنکۍ د کابل پوهنتون له لیلیې یا هاسټل نه ایستلې دي. دا مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو په حکومت کې د لوړو زده کړو وزارت ته یو نوی سرپرست یا نگران وزیر ټاکل شوی دی. نور حال تاسو ته وحید فیضی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د کابل پوهنتون د نجونو لیلی څخه د یو شمېر ښځینه محصلینو د ایستلو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په کابل ښار کې یو شمېر معترضو مېرمنو لاریون وکړ. وایي چې تحصیل د افغان نجونو سره کرښه ده. دغه معترضې مېرمنې ادعا کوي چې یو شمېر ښځینه محصلین چې په دې وروستیو کې پر کاچ تعلیمي مرکز د چاودنې په غبرګون کې په لاریون کې ګډون کړی و، د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون له لیلی څخه ایستل شوي دي. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو امریکا غږ ته وویل پرته له دلیل څخه له لیلی څخه ایستل شوي دي.
مونږ څو کسان د لوړو زده کړو وزارت ته لاړو چې د دې دلیل څه دی؟ مونږ زیات کلونه کېږي چې زحمت ایستلې، خو ټول زحمتونه یې راته په یوه دقیقه کې په اوبو لاهو کړل. هلته یې راته وویل چې ځئ لاړ شئ، ستاسو ژړا ته مونږ وخت نه لرو. مونږ د دې لپاره نه و تللي چې هلته وژاړو. مونږ غوښتل چې په دلیل پوه شو. د افغانستان په دې خراب وضعیت کې 12 کاله مو سختې زده کړې کړي او د کانکور ازموینه مو په سختۍ سره ورکړې ده. مونږ ته یې دلیل ونه وایه. له مدیریت نه مو پوښتنه وکړه. راته یې وویل چې له امیر المؤمنین نه پوښتنه وکړئ، له رئیس الوزرا نه پوښتنه وکړئ. مونږ دقیق نه پوهیږو. مونږ ته یوازې وویل چې له دې ځایه مو وباسو.
حتی مو وکړه د طالبان د لوړ زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو خو په موندلو بریالي نه شو. خو تر دې مخکې تایید کړی و چې د کابل د پوهنتون د مقرراتو څخه د سرغړونې له امله یو شمېر محصلین له لیلی څخه ایستل شوي دي. د کابل پوهنتون محصلین په داسې وخت کې له لیلی څخه ایستل کیږي چې د طالبانو مشر د لوړ زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی له دندې ګوښه او پر ځای د کابل پخوانی والی ندا محمد ندیم ګمارل دی.
نوې وزیر چې دا د کندهار کې د حاکمیت په نوم باندې یو مدرسه لري، د استخباراتو مشر وو او نظامی سړی وو. زما په خیال د دغه وزارت ته د نوموړي راوستل دا په دې معنا ده چې رهبری شورا یا د طالبانو مشر هیبت الله خان غواړي چې دغه وزارت د داسې یو کس په واک وي چې د هر امر منی، او بالخصوص په دې وروستیو کې چې د عالي تحصیلاتو او د مېرمنو د تعلیم په اړه باندې خبرې کیږي او د نن نه ځینې آوازونه راپورته کیږي، هغه د دباو لاندې وساتي. مولوی ندا محمد، شیخ ندا محمد به څه فکر کوم لکه د یو عسکر یا د عادي فرد په ډول باندې دغه وزارت چلوي او څه چې امر ورته کیږي هغه ډول به وي؟ او زه فکر کوم چې د نوموړي ټاکنه د افغانستان د مېرمنو دپاره د عالي تحصیلاتو دروازې به نورې هم تنګې شي.
د روان کال د جون په 6مه نیټه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او په اړه د طالبانو حکومت د محدودیتونو په غبرګون کې د دغه ډلې د لوړو زده کړو پر پخواني سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د سفر لنډمهاله معافیت لغوه کړ. په تیر یو کال کې د طالبان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه یوازنۍ ادارې دي چې سرپرستان بدلیږي.
او بیا هم د افغانستان په اړه یو رپورټ. د خبریالانو نړیوال فدریشن په افغانستان کې د خبریالانو ځورول کېدل او یېرول غندلې دي او د طالبانو نه غوښتي چې د ازادي رائے خیال دی وساتي. د خبریالانو نړیوال فدریشن په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په بهرنۍ خبریال سټیفاني ګلنسکي باندې افغانستان ته د تللو بندیز لګولې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې تاسو سره شریکوم. د خبریالانو نړیوال فدریشن یا IFJ یو تازه بیان جاری کړی او هغه کې ویلي چې بهرنۍ خبریال سټیفاني ګلنسکي ته طالبانو د افغانستان د سفر اجازه نه دی ورکړی. IFJ زیاته کړی چې مخکې تر دې طالبان په سټیفاني باندې پرې غوسه شوي وو چې ګڼې تنقیدي رپورټونه یې جوړول. د خبریالانو نړیوال فدریشن د ګلنسکي ځورول کېدل یو یېرونه غندلې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې د بیان ازادي ته د ژمن پاتې شي او د افغان خبریالانو ځورول دې هم ختم کړي. سټیفاني ګلنسکي څلور کاله په افغانستان کې صحافت او فوټوګرافي کړې او په مختلفو موضوعاتو یې رپورټونه برابر کړي دي. هغې د ګارډین اخبار، فارن پالیسی مجلې او نورو نړیوالو مطبوعاتو ته کار کړی دی. سټیفانی شاوخوا لس ورځې مخکې ویلي وو چې طالبان ورنه پوښتنې ګروي ګنې کړي، هغه یې د دوی د حکومت خلاف په پروپاګنډا تورنه کړي او ورباندې فشار اچولی وو چې د هغو خلکو نومونه او پاتې ورته ښکاره کړي کوم چې ورسره یې په رپورټونو کې مرکې کړي وي. سټیفانی ویلي چې هغې طالبانو ته د خپلو ذرایعو د ښکاره کولو نه انکار کړی، ځکه دې کار د هغو کسانو ژوند په خطر کې اچولو کوم چې د سټیفانی سره یې افغانستان کې مرکې کړي وي. د طالبانو لخوا د زورونې او یرونې وروسته سټیفانی په جولای میاشت کې د افغانستان نه ووتله. د هغې یو رپورټ چې طالبان یې په غوسه کړي وو دا و چې طالبان په شمال کې د کویله درنګونو پر سر خپل منځ کې شخړې کړي او دا هغه کویله ده چې د افغانستان نه پاکستان ته برآمد کیږي. سټیفانی ګلنسکی وایي هغې په خوا په افغانستان کې د امریکا د موجودیت او د جمهوری نظام او همدار از د طالبانو په اړه تنقیدي رپورټونه جوړ کړي وو، مګر دا اول ځل دی چې طالبان په عمل کې کوشش کوي افغانستان کې د هغې د رپورټ جوړولو مخه ونیسي. د آی ایف جی په بیان کې ویل شوی چې په وروستیو میاشتو کې طالبانو هم افغان او هم بهرني خبریالان د هغو د طریقې کار په خاطر پنهکه کړي دي. په اګست میاشت کې د وایو نیوز خبریال انس ملک د طالبانو لخوا اغوا کړی شو او ورسره تشدد وشو. په جولای میاشت کې آسترالیایي خبریاله لن اودونیل هم وویرول شو او مجبور کړی شو چې د طالبانو په اړه خپل تنقیدي رپورټونه واپس واخلي. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ یو چارواکی هیدر بار په خپل ټویټر لیکلی چې ورځ تر بلې په واضح توګه معلومیږي چې طالبانو د افغان خبریالانو لپاره د میډیا د ازادۍ محدود کولو پس اوس د بهرنیو خبریالانو په چوپ کولو هم شروع کړی ده. یاد دی چې ګڼ شمېر افغان خبریالان د طالبانو د ویر نه بهر تښتیدلي او په دې وروستیو کې د تلو نیوز د خبری څانګې مشر خپلواک صافی هم افغانستان پریښود او وی ویل چې نور هلته ورته د کار کولو شرایط نه دي برابر. طالبانو تر اوسه د خبریالانو د نړیوال فدریشن بیان ته څه غبرګون نه دی ښودلی. فواد لامی، وی ریډیو، واشنگتن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
بیا هم په خیر راغلی. اوس هم د نړیوالو حالاتو په خوا یو نظر. امریکا، برتانیې او فرانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا سکیورټی کونسل نه غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې د روس لخوا د ایرانی ډرونونو د استعمال په اړه بحث شروع کړي. اوکراین تور لګولې چې روسانو په کیف ښار باندې حمله کې ایرانی ډرونونه استعمال کړي دي. نور تفصیل د وکیل خان په دې رپورټ کې اوریدلی شي.
سفارتکارانو تیر ورځ ویل د روس د ایرانی ډرون جهازونو د استعمال په اړه د اقوام متحده یا ملګرو ملتونو نه خواش شوې چې د ملګرو ملتونو چارواکي نن د شورو پر ورځ د بندو دروازو په شا شورا ته په دې اړه تفصیل ورکړي. د اوکرين چارواکو ویلي چې تیرونه د سرخار کې په شمول د بریدونو په یوې لړۍ کې د ایران لخوا جوړ شوی شهید نومي ډرون د روس لخوا استعمال شوی. په دا حملو کې ډرون په هدفونو قصدن ورزول شوی دی. ایران روستا د ډرون ورکولو خبره ردوي او روس د ایرانی ډرون جازونو د استعمال نه انکار کوي. د استونیا د دفاع وزیر هانو پیکار د نه یا سه شنبه پر ورځ خبريالانو سره په خبرو کې وویل هغه غنی چې د اوکرين په نورو خارونو به د ډرون نور حمله هم کیږي. هغه وویل اوکرين د نیمه نزيات ډرون غورځولې دي خو اوکرين په دې لړکی مرسته ته ضرورت لري. اوکرایني چارواکو د هوایی دفاع نظام په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د اوکرين خارجه وزارت ویلي په تیره یو هفته کې د ایران ډرون په بجلیګرو، د اوبو صفا کولو په کارخانو، رهایشي ودانو، پولونو او په شهري علاقو کې په نور هدفونو باندې غورځولې شوې دي. په اوکرين کې د روسي ځواکونو مشر د نهه یا سه شنبه پر ورځ ویل په جنوبي خیرسن سیمه کې
صورتحال ډیر مشکل دی ځکه چې د اوکرين ځواکونه د ملک جنوبی او مشرقي سیمې ماسکو نه بیرته غستو لپاره ځوابي حمله کوي. جنرال سرګی سوروکین د روس یو سرکاري ټلویزیون ته وویل په دغه علاقه کې صورتحال ګران دی او د هغه په کول دښمن په خیرسن کې د رهایشي ودانې او بنیادی اسانتیاو په اډانې حمله کوي.
د هیله چې تر اوسه پورې مو خبرونه د پام وړ ګرځېدلې وي، اوس هم د بلوچستان په لور. د بلوچستان د بیلابیلو پوهنتونونو نه فارغ شویو فیزیوتراپستانو د تیرو څو میاشتو راهیسې په احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي چې په سلګونه فارغ شوي فیزیوتراپستان هلته بیروزګاره پاتې شوي دي. نور حال د وی او ای ډیوه خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورټ کې ځای کړی دی.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی و مخته پر احتجاج ناس د فیزیوتراپی فارغ سوی ډاکټران او په بیلابیلو پوهنتونونو کې داخل زده کوونکي دي. دوی له تیرو څلورو میاشتو راپهیسي د کوټي پرس کلب و مخته پر احتجاج دي. یوه اونۍ وړاندې د کوټي پر جی پی او چوک د وزیر اعلی او گورنر د کور و مخته د پنځو ورځو لپاره پرلط او احتجاج وکړ او لغه ورستو د بلوچستان د اسمبلی و مخې ته احتجاج پیل کړ. د احتجاج د کوونکو په خبره هر کال له بیلابیلو پونتونونو څخه د فیزیوتراپی په سلګونه زده کوونکي سندونه ترلاسه کوي خو نوکری نه لري او لا هم بیروزګار دي.
تر اوسه موږ داسې کم فارغ سوي دي د هغوی سره هېڅ جابز نشته، هغه صرف پرایویټ جابز کوي، په پرایویټ جابز باندې دوی گزاره ده. موږ غواړو چې دا کم خلک چې فارغه دي 900 موږ فیزیوتراپیست دا ټایم بلوچستان کې بیروزګاره دي دوی ته جاب ملاو شي، او چې کم خلک اوس جاب کوي موږ په هاسپیټلو کې دی ته موږ ته باید پیډ اوس جاب ملاو شي.
پنځه ورځې وړاندې چې یاد زده کوونکي د کوټي پر جی پی او چاو پر پرلط ناسو نو پولیسو د دوی 25 ملګري نیولي او د هغوی پر ضد مقدمه درج کړې دي. احتجاج زده کوونکي شبانه وايي حکومت د نوکرۍ ورکولو پر ځای د دوی ملګري و جیلونو ته اچولي.
پر موږ مو مقدمه ولې درج کړې دي؟ موږ خو زده کوونکي یو، تراګر خو نه یو، موږ خپل حق غواړو.
د پولیسو لوري د نیول سوز د کونکو پرزت د پونتونونو بیلابیلو د کونکو سازمانونو هم د احتجاج اعلان کړی او ویلی چې جر تر جر دي نیول سوز د کونکو راخوسی کړل سي. د حکومت لوري له احتجاجي ډاکټرانو سره خبري اترې سوي حکومت نتیجه اعلان د ور کړی. له احتجاج کونکو سره خبري اترې کونکو وزیر سردار عبدالرحمن کتران و ډیوته د ټلیفون لاري وویل له حکومت سره دومره وسایل نسته چې څوک له پونتونو فارغ سي او سمدستي دي ورته نوکری ورکړي. هغه وویل چې احتجاج کونکو قانون پلاس کې اخیسته یو ځکه وجیل ته اچولی. کیتران زیاته کړه چې احتجاج کوونکي د خپل احتجاج ختم کړي، د دوی بند ملګری به خوش کړي. وزده کوونکو ته به د روزګار کومه زمينه حکومت برابروي کنه؟ د دې سوال په جواب کې هغه وویل د ایالت له بیلابیلو روغتونونو مو تفصیل راغوشتي دي چې په کومو روغتونونو کې خالي ځایوي هلته به روزګار ورکوو. د فیزیوتراپیستو په وینا چې په ایالت کې تر 900 زیات فیزیوتراپیست بیروزګار دي او تر 1400 زیات په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د حکومت لخوا د دوی د روزګار لپاره کومه منظمه لار نه ده جوړ کړل سوي. وایي که حکومت یې غوښتنې عملي نه کړي او د روزګار یې پوره بندوبست ونه کړي، په لا سخت احتجاج به لاس پوري کړي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوټه.
او بیا هم د بلوچستان نه یو رپورت خدا زل د سیلابونو په اړه. د په بلوچستان کې د سیلابونو د زیان په اړه راپورونه وایي چې د پشخال یا وسی بارانونو او سیلابونو له امله 1,10,000 اکړه د کرو کروندیم ځکه 43% فصلونه او سبزیانې او شاوخوا 15,000 اکړه باغونه زیانمن شوي دي. تفصیل یې له کوټې ښار نه د حمید سمسور په رپورټ کې.
دغه راپور د بلوچستان ډیزاستر مینجمنت اتارټي او د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته باندې تیار شوی دی. په دغه راپور کې ویل سوی دی چې له سیلابونو څخه تر ټولو زیات زیان په لسبیلا، پشین، جیل مکسی کې اوښتی دی او باغونه بیا تر ټولو زیات په کلاسیف الله، خاران او پشین کې متاثر سوی دی. د بلوچستان په لوسو زیلو کې دا راپور ترتیب سوی دی. په راپور کې ویل سوی دی چې له سیلابونو څخه و فصلو ته په ځانګړې توګه پیاز، ټماټر، پنبه، جواری، دالونه، انګور، سیب، انار، زردالو، خورما او د څاروي واښه ډیر متاثر سوی دي. په دغه راپور کې ویل سوی دي چې په اوسط توګه باندې 15% د کروندګرو کورنۍ چې خپل غنم به ذخیره کول اغه یې لاس ورکړي دي، چې زیاتره د جیل مکسی، کلات او لسبیلا ضلع شامل ده. د سیلابونو له سوابه له کروندې څخه تر مارکیټو پورې د سړکونو سروې هم سوی ده. په دې کې ویل سوی دي چې 15% سړکونه ډیر سخت اغیزمن سوی دي، 40% بیا لږ او 50% ته بیا زیان نه دی اوښتی. په جیل مکسی، کچی، کلاسیپولا هغه ضلع دي چې دالته سړکونه ډیر اوبه وړي دي او لوی لارې هم ډیر اغیزمن سوی دي. یو شمیر خلک د خوراک لکمی سره مخامخ دي. چیرنکار رپیولا کاکړوی چې دا زیان پرکول یوازې د حکومت د وس کار نه دی.
یقینا دا اوس چې کوم سیلابونه راغلي دي د دې څخه چې کوم توانونه پیر سوی دي هغه دومره زیات توانونه دي چې هغه یوازې د حکومت د وس کار نه دی چې د خلکو کومک وکړي او دا ټول کال کار په خپله وکړي. نو په دې حالاتو کې دا ډیر مهمه ده چې د حکومتي ادارو سره سره غیر حکومتي ادارې دي که قومي یا بین الاقوامي ان جی اوز دي د هغو د کومک د هغو د سپورټ ډیر سخت ضرورت دی.
په دغو لس ضلعو کې د اوبو د نظام د سروې په هکله باندې ویل سوي دي چې 40% په بشپړه توګه د اوبو نظام له منځه تللی دی، 30% بیا نیم په نیمه تباه سوی دي او 10% ته بیا لږ زیان رسېدلی دی. په سروې کې ویل سوي دي چې په دې لس ضلعو کې 15% کلي داسې وو چې له وړاندې هلته د اوبو نظام موجود نه و. په دغو اغیزمن سوو ضلعو کې چیرې چې د اوبو نظام له منځه تللی دی په دې کې جیل مکسی، لسبیلا او نوشکي ضلع شامل دي. په راپور کې ویل سوي دي چې و څارویو ته هم د سیلابونو له سببه ډیر تلافات اوښتي دي او په څارویو کې ناروغۍ هم پیل سوي دي. په سروې کې ویل سوي دي چې په دې کلو کې 15,530 کورنۍ په دوی نیم په نیمو کورنیو څاروی ساتل چې اوس دا څاروی د خوراک لکمی سره ډیر سخت مخامخ سوی دي. د بلوچستان د پیډمی او د ملګرو ملتونو د ادارې لوري په دغه سروي کې دا خبره هم سوی ده چې 43% اغیزمن سوی کورنۍ له شار څخه خوراکي مواد نه سي اخستله، دوی خپل توان له لاسه ورکړی دی. حمید سمسور، وی او ایل ډیوا، کوټا.
بل اړخ مطبوعاتي رپورټونه ښایي چې پاکستان به د سیلابونو له امله د راغلي بحران د قابو کولو لپاره د عربونو ډالرو نویو قرضو غوښتنه وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي دغو سیلابونو پاکستان ته 30 ارب ډالر نقصان اړولی دی. نور رپورټ د زمونږ د همکار رابینه په دې برخه کې واوري.
د فاینانشل ټایمز د چرشنبه په ورځ خبر سوي ریپورت تر مخه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي هیواد سړکونو، پلونو او نور انفراستراکچر ته بیا رغونې لپاره عربونو ډالرو ته اړتیا لري او دوی به د نړیوال مالیاتي ادارو څخه د پورونو ځنډولو نه بلکې د اضافي فنډونو غوښتنه کوي. ریپورت کې ویل سوی وزیر اعظم دا خبره نه ده کړې چې څومره پیسې به پوروي، خو دا خبره یې تکرار کړې چې د سیلابونو له امله پاکستان ته د 30 ارب ډالرو زیان رسېدلی. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د اقتصاد د څانګې پروفیسر منظور علي فیوی ډی و سره خبرو کې وایي
پاکستان مشیت د دې توان نه لري چې هغه یوازې دا ډانچه دوباره بحال کړي او خلک په خپلو خپو باندې وتري، هغوی له کور او کوټه جوړه کړي، هغوی له سکول اسپتال سم کیا، هغوی ته د زراعتو چې کوم انپوټس دي لکه تخم شو، دوایی شوه، دغه سره شوه، دا ولور کې چې هغوی بیا خپل کار روان. ظاهر دا ډېرې پیسې غواړي، دا یوازې د یو ملک کار هم نه، بلکې بین الاقوامي ادارې چې هغوی دې امداد وکړي.
د دې میاشتې په پیل کې ملګرو ملتونو د پاکستان لپاره د 8.5 میلیونه ډالرو نورو مرستو غوښتنه کړې وه، ځکه چې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر انتونیو نیو ګوتریس تر مخه د اوبو څخه رامنځته شوي ناروغیو کې زیاتوالی او د لوږې د ډېرېدو فیری د سیلاب وروسته نوره خطره رامنځته کړې. ملګرو ملتونو د دې څخه وړاندې په لومړي پړاو کې د نړۍ څخه د پاکستان د مرستې لپاره 160 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې وه. امریکا د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د 150 میلیونه ډالرو اعلان کړی. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې هم د مرستې کچه 30 میلیونه یورو ته لوړه کړې. په هیواد کې د قدرتي آفاتو د انتظام ادارې NDMA نیرو تر مخه د جون د میاشتې راهیسې بارانونو او سیلابونو له امله 1,119 کسان مړه سوي، 12,800 زیات ټپیان سوي دي، 22,100 څخه زیات کورونه او 1,500 کیلومتره سړکونه تباه سوي دي. د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وی او ای ډیوا ته وایي دا وخت سیلاب ځپلو د خوراک سکا کار روان دی. د دې پسته دوی د بحالۍ او بیا ودانۍ ډېر داسې کارونه دي چې د پاره هیواد پیسو ته اړتیا لري. البته ډاکټر سلمان شاه دا هم وایي چې د نړۍ څخه د پیسو غوښتنو تر څنګ لومړی په حکومت ته خپلو غیر ضروري خرڅو کې کمی راوستل او دغه پیسې د بحالۍ کارونو کې کارولو اړخ ته پام راګرځول وي. د څېړونکو تر مخه د سیلابونو له امله اقتصاد ته رسېدلی د 10 ارب ډالرو زیات ترڅنګ د پاکستان روپی په بیه کې کمښت هم د وارداتو پور اخستو او پور ورکولو لګښت لوړوي او د ګرانۍ کچه یې نور هم زیاته کړې چې د 16 لسیزو په لوړه کچه روانه ده. رابیه پیر، یوسف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې پاینده میاشت کې د غنمو کاشت یا کرکیله پیلېږي. په دې اړه بزګر او کروندګر او نور ماهرین څه وایي؟ ملک وقاص په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پښتونخوا حکومت هر کال د غنمو د کروندې نړواندې د کسان کارت د لارې رجسټر شوی کروندګرو ته د غنمو تخمونه ورکوي. د کم مقدار چې اوس د یو بورې نه تر څلورو بورو ته لوړ شوی دی. کروندګر وایي د سرکاري غنمو تخمونو پیداوار زیات دی، خو شرط دا دی کچره پټې د کروندې نړواندې په ښه طریقه تیار شي او خورې سره ورته په برابر مقدار ورکړي شي.
پروس کال هم د دفتر نه تخم وړي او ډیر ښه غنم دی، ښه پیداوار دی او سکل پسې بیا راغلی او د دې لپاره راغلی چې را پدې کې سبسډي ملاویږي د کسان کارت په ذریعہ باندې. کسان کارت چې شاس اسکړي هغه ته 1200 روپۍ د ګورنمنټ نه واپس کیږي. د دې سره کمې مسالې شې دي، نو موږ پر اوس کال چې کوم مسالې سو په 1100 روپۍ راکړې او 900 روپۍ په هغه کې واپس شولې او د سرخی د وایني اوس پری ورکي.
د کروندګرو د اتحادیه مشران وایي تیر سیلابونو کې د کروندګرو لوی مالی زیانونه شوي دي او اوس دوی د دې جوګا نه دي چې ځان ته ځمکه برابر کړي او تخمونه په نغدو روپو واخلي. نو غوښتنه لري چې حکومت دې د صوبې کروندګرو ته ویړیا تخمونه، داروګان او د سود نه بغیر قرضې ورکړي.
دې کال کې چې کوم ځای سیلاب د علاقې والی دي، نو تاسو سیلاب ځپلو لپاره تخمونه مفت او دا خاوره له مفت ورکړي او چې کومې قرضې چې کوم دی او چا اخیستې دي نو هغه قرضې چې ته معاف کړي او د تباه شوي فصل ولا لاګت کاش برابر ریټ ورکړي او د دریو کالو لپاره دوی لا قرضې مفت ورکړي بغیر سود.
د زراعت کارپوهان وایي د معیاري پیداوار لپاره د غنمو د کروندې مناسب وخت د روانې میاشتې 28 نومبر دی. خو دا سرکاري تخمونه به یوازې هغه کروندګرو ته ورکول کیږي کم چې د کسان کارت د لارې رجسټر وي.
زمیدار د خبر کی ځان او دوی د مهرباني وکړي دفتر ته راشي، دفتر کولاو دي او د تخمونه دی ویسي او پټیم د کاشت وکړي او د کاشت سره سره چې کم دی موږ چې غنم دی په وتر وکړي او دې ته دی پاسپورسي او نایتروجني سره ورواچي. که وسی کیږي نو پوټاش تیم واچي اوس خو چې کم دی د ډی ای پی نه بول بدل راغلی دی، نایټرو پاسم راغلی دا او وسره چې کم دی موږ یو ډی ای پی سوک نشي چولې نه درې بورې سوپر دی واچي نیم یوریا دی واچي د ډی ای پی کار کوي او دا غنم چې کم دی چې زمیدار وکړي نو بیا دا راحتونه بعد چې کم دی په 12 ورځ دی وبکی کبه 12 د وبو وار نه نو دا 13 پورې بخور پکار دی.
خزری پوخان او سیړنکاران وای دخه او معیاري پیداوار لپاره کم تخمونه د کروندې لپاره پکار دي، نو هغه صدارنګ ستای
زبا په اسانه معنی زمیدارو ته دویې ما چې د پیر سبا کمې ویرایټي په د ایکستنشن په فارمونو باندې یا په ماډل فارم سرویس سنټرو کې تاسو ته ملایويږي نو هغه بغیر د شک شوبې نه کاش کوي.
په 400 ضلع کې د سیلاب رستو لزره اکړ ازمکا ویجاړه شوه، په کومه چې ولاړ او تیار فصلونه هم وبو د منځ اوړې دي. په چارواکو په کروندګرو غږ کړی دی چې دوی دې په سمدستي توګه کسان کارډونه جوړ کړي او سلور بورې معیاري تخمونه دې
په سبسیډایز نرخونو واخلي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
زمنګ د نن شپې د خبرونه په دې ځای پاتور رسیدله. تاسو ته ښه شپه. د سنټ سکریټ خبر پاله تر مخه د اختر باندې